د کابل ښار لابیلابیلو سیمو څخه تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پلان یوه برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیره اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار لابیلابیلو سیمو څخه راغون کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو کارخانې هم په نښه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشپک سو معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول. خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وه له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتا ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د ونې وروسته پیښه ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په بلخ ولایت کې نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمنځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 1,340 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخت پور ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه لیدل.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی.
دولسته سیروم مو ته ولګو سره بشکار ډاکټر اخته او د ګوډي خرابي په لار نش لنګ بدی وهل کم بدی وهل.
او د خبرونه په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅه روانه ده. له همدې امله دوی کولی سي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې وروستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه یې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. له نیکه مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې یې کار کاوه. کابل د نشه یي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشه یي مواد یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشه یي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشه یي موادو په څلور لارې اوښتی، له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانیستې ده.
د نشه یي موادو ستونزه لنډه حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناکه ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 12 کلونو کې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر نه شي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشه یي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاز سنکوچ په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپل ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بجل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 24 کیلومتری کې پرته ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشه یي توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي، چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوي.
ما کوکنارو بوټی نه دلدل بس صفر کې دلته بیخي د مخدره موادو رئیس راغلی دی، ټیم راغلی دی، دلته ګرځېدلې دي. دلته ما د ټول خلک ټول د دولت سره همکار خلک دي. څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دلدل.
د تختپل ولسوال وایي چې د نشه یي توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالواسع وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشه یي توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې دغه بزګرانو د مخه داسې پوهه دغه جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیمه د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسپاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په مواد مخدر باندې روش سي کدا ټول وسوالې زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند په ځای کیږي دا موږ نه کوو نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کوو.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشه یي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشه یي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولی. په چره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي سید مومن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي روزه څه ده، نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسی، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري، په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشه وکي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پی راسي. اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دې کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، هغه کار وکړئ د دنیای له لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقله چاپ خطنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې، کرا 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 په مراتب مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف د صلاح هدایت او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا نجیب فرصت د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د متعدینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاشاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاری سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 12:00 مزنی څپو خبريږي، او واست خاطرې واردی احسان الله له 1.5 کال رئیس نشکوي. د دې حقوق لیسانس دی. په خوا یو بنز موټر او شو کاروبار درلود، خو وروسته د نشو له امله کاروبار خراب شو او وسوال کول ته اړ شوی دی. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کوم ستونز سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت مرکز اوسیدونکی یم. 2 کلن وم، لیلیا وم، په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک و توران و استاد و د لیلی دی اوس دې وخت کې زه 12 بجې شوي جیک شوم، کتل مې چې دا نو څوک چبرکټ کې پرده یې کشته له هیروینو نه استفاده کوله. زه جیک شوم، ما لیلی ده به ما تخامخا راکوي، ما چې تا له دې نه استفاده وکړه یوه ورځ دوه ورځې تر 5 ته 10 ورځو ده، داسې ما سره خلاص کړی نو ما نو څه کول، باسواد وم داسې نه چې کوم بېسواد وم. زه د ډاکټر صاحب وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم، درس مې ویلی څلور کاله نور قزانه، دا سره له موره، له خوره، له وروره، له هر څه نه جدا کوي. دوی په کومه وظیفه کې چې زه مقرر وم پس دې نو ته سره له وظیفې هم صرف نظر وکړه، ویلې چې وروره دا عمل کوي، دا وظیفه دې تانه ده. زه اتلس کاله په اوه وزوم، 2.5 کیلو وم، اوس 5 کیلو یم. زه له 6 ورځې مخکې داسې حالت را باندې راغلی و چې په لاره نه شوم، ډېر په مشکل باندې 2 لس تانې سیروم ما ته ولګول، سره بشکار ډاکټر اخر ته وویل دا د ګردې خرابوي، په لاره نه شوم، لنګ به دې وهل. او داسې یو شی دی سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نافقه د اولاد فرض، هغه یې باندې قد کړی، فرض مونږ هم نه ده کړی. نما سر سپین ده، غاښونه مې خرابه دي، چې اوس لاسم ته مقایم ته چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نشم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري واوسي صفر دلیل غورځوي. د کسب دی لوي کوي د خپل دینه دی لوي کوي تک ولا تک 90% د انسان کمی انسان ګوشه نشینه کوي زه دریم شیرې لرم څلور کاله کېږي چې زمین لري ولا شروع کوي خو راغلی نه کورته نه ننوتلی چې ما خویندې ژوندې دي مړې دي ښه اعتبار ښه عزت ښه آبرو کومه مې وخته په جامعه کې تلوده اوس یې نه لرم چې په دې نشه کې وي هر څومره که ته صادق مسلمان اوسې دا له صداقت لرې کوي عبادت دیم په دروغو ده ډوډۍ خوراک دیم په دروغو ده فامیل سره کېناسېدیم په دروغو دي غون بچاره په ډوکه ده نه کاله مخکې مې یو شي سلسیه درلوده د هرات پلایم باندې خپله مې چلاوه نور واړه موټه مې او پایکشتو ولی اوس زه یم هماغه کچکول د پاستوره په لاندې ځکه نورې چنې دي پاتې غورمې به همدغه لارې ول ورک مې کړم بایرتانه ته تللم تېلو پسې کومه خرچه مې جیب کې درلوده هغه خرچې شوې وې یو چاته ورغلم مالي مات پیسې راکړې خرچې پیسې لرم ویلې وروره که ته ښه سړی وې تاسو به د پلار پیسې درکړې وې زه خو د پلار نیم تاته درکړم وخت چې رانه کړې مام ټانکر لاس په ویستې ټانکر شپږ نیم زره کاس مې خالي بېرته راوست کوردران پوښتنې وکړه که چې څه کې وره موټه مالي بایرتان کې وراله ورکړې مې نه ده درې ورځې پس موټه پر ځنګل ته ویله چې څوک راغلي موټه راخې ورغلم موټر مې خرڅ کړې په ولا کوزره ډالر مې اخته وته روز و ټانکر سره بیرته په 3 زره ډالر ورک نو دا ثواب چی شه ثواب خونه نه پولر دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو ا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې څه داسې ده چې جواد ناروغ وي په افغانستان کې د ننه او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلي وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یوانډیوال سره مخ کیږي حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جواد دا پچکاری څه کوي
بس نو ابي بچه درته وای د خواري راته مخ دی
سم خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړې ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم
څه ډول ناروغي لره
د شکرې ناروغي لرم
نو د شکرې ناروغي له دې مهاتو پرته بل دوا نه لري
نه يم خبر خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده
سم ډاکټر ته بنې ورغله
سم ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی
بس جواد دا سه و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
تر ته غوښه چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دی وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي
ها
هغه هم په خوا د شکرې ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی
ها ها نو بیا یې څه وکړه
بیا یې ما ته کیسه وکړه ما ویل چر شروع که چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ
ښه نو څه یې وویل
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم
دا څه وایې
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې
دا څه وایې ولا عجیبه ده
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي
بیخي ښه کېدی شي د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم و به ګورم چې څه کېږي نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کړم بس همدا اوس سګرټای راکړه
جواد ته بختورې چې ما تیار سګرټه لګولای دی ها دا دې درواخله بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې ده خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 تشکا
خزه وو خزه دا چیرته ورکه دلته راشه
دا دې دلته یم ډوډۍ پخوم
ما خو دوا دلته ایښې وه نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه
دا دې سړی راغلم څه دې راته ویل؟
ما دلته خپله دوایې ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږې، هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی، هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم، ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي، چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم، یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.